سهار لس بجې سوې. السلام علیکم. په خبرونه کې زه سالی در سره یم. سید قادر جلالوف د سټوډیو تخنیکي چارې سمبالوي. د شیکاګو د کانفرنس په اړه راپورونه او تحلیلونه اوري. دوه اونیز پروګرامونه هم درته لرو. ژوند په شیبو کې او تاندې څانګې. خو خبرونه په خبرونو پیلوو له اسدالله الدین څخه اوري.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. د ناتو میمو منشي په شیکاګو کې د دې سازمان د مشرانو غونډې ته په پرانیستون کې وینا کې یو وار بیا ټینګار وکړ چې ناتو بل 2014 کال وروسته هم خپل شراکت ته دوام ورکړي. د غور چارواکي وایي چې د دغه ولایت په بیلابیلو برخو کې له ښځو سره د تاوتریخوالي پیښې زیاتې شوې دي. او د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري له متحده ایالاتو وغوښتل چې د پاکستان د خاورې دننه د امریکا د بې پیلوټه هوایي بریدونو په اړه چې د اسلام آباد او واشنگتن ترمنځ یې اړیکې خرابې کړي د یوې دوامداره حل لارې په پیدا کولو کې مرسته وکړي. د خبرونو تفصیل. د ناتو میمو منشي اندرس فوګ راسموسن په شیکاګو کې د دې سازمان د مشرانو غونډې ته په پرانیستون کې وینا کې یو وار بیا ټینګار وکړ چې ناتو بل د افغانستان سره په 2014 کې د محارب ماموریت له پای ته رسیدو وروسته خپل شراکت ته دوام ورکړي. د ناتو دوه ورځنۍ سرمشریزه د اجنډا یو مهمه موضوع د افغانستان مسله ده چې دا سازمان به څه ډول کولای شي له 2014 کال وروسته له دې هیواد سره مرسته وکړي او خپل ماموریت د روزنۍ او مشورې رول ته بدل کړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د دې یادونه وکړه چې د ناتو مشران له دغې غونډې څه غواړي ترلاسه کړي.
دی وی په دوه ورځو کې به موږ لومړی د خپلو متحدینو ترمنځ غونډې ولرو او وروسته به له ولسمشر حامد کرزي او نورو نړیوالو متحدینو سره کتنې ترسره کړو څو په افغانستان کې د انتقال د پروسې بل پړاو مشخص کړو. هغه څه چې موږ په ګډه د خپل امنیت لپاره قرباني ورکړي موږ به په یوه خوله او په ګډ تصمیم دغه ماموریت بشپړ کړو.
هغه مخکې له ولسمشر کرزي سره په یوه خبري کانفرنس کې خبرداری ورکړی و چې سختې ورځې به په مخ کې وي. خو ویل چې دی او کرزي دواړه په دې نظر دي چې په روانه جګړه کې کارونه په سم لوري پر مخ ځي. د ناتو په سرمشریزه کې پر افغانستان سربیره د دې سازمان پر نور مسلو هم خبرې کیږي. د ناتو میمو منشي وویل ناتو د دې توان لري چې راتلونکو امنیتي چیلنجونو ته ځواب ووایي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما ناتو په نړۍ کې تر ټولو ځواکمن او بریالی سازمان یاد کړ. د ناتو د 28 غړو هیوادونو مشران په داسې حال کې راټول شوي چې اکثره هیوادونه په نړۍ کې د مالي ستونزو په وړاندې د مبارزې په ترڅ کې خپلې دفاعي بودیجې کموي. ایساف ځوکونه وایي چې افغان او امریکایي سرتیرو پرون د کندهار په ژړۍ ولسوالۍ کې په زیاته اندازه مهمات او چاودیدونکي مواد نیولي او له منځه یې وړي دي. د دغه ځواکونو په اعلامیه کې ویل شوي چې دغه مواد د سیمه ییزو پولیسو په مرسته ترلاسه شوي دي. د غور چارواکي وایي چې د دغه ولایت په بیلابیلو برخو کې له ښځو سره د تاوتریخوالي پیښې زیاتې شوې دي. د غور ولایت د ښځو چارو رئیس معصومې ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو څو ورځو کې دوه نجونې د خپلې کورنۍ لخوا د دې لپاره وژل شوې چې په خپله خوښه یې د واده انتخاب کوه. میرمن معصومې زیاته کړه چې خپل سره محکمې اجباري ودونه او په دغه ولایت کې د ټوپک سالارانو موجودیت هغه ستونزې دي چې ښځې ورسره لاس او ګریوان دي. د غور د ښځو چارو ریاست له مرکزی حکومت څخه غواړي چې په دغه ولایت کې د ښځو لپاره امن کورونه جوړ کړي. او د شهزاده سرای د صرافانو ټولنه وایي نن په کابل کې افغانۍ له ځینو بهرنیو اثارو سره داسې بدلیږي. یو امریکایي ډالر 50 افغانۍ لس پوله، یو اروپایي یورو 40 افغانۍ لس پوله، یو پاونډ 80 افغانۍ او یا پوله، یو سعودي ریال 14 افغانۍ 25 پوله، زر ایراني تومنه 10 افغانۍ لس پوله او زر پاکستانۍ کلدارې 545 افغانۍ. دا هم سیمه ایز او نړیوال خبرونه. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري له متحده ایالاتونو وغوښتل چې د پاکستان د خاورې دننه د امریکا د بې پیلوټه هوایي بریدونو په اړه چې د اسلام آباد او واشنگتن ترمنځ کړکېچ زیات کړی د یوې دوامداره حل لارې په پیدا کولو کې مرسته وکړي. زرداري دا غوښتنه په شیکاګو کې د ناتو د مشرانو د غونډې په حاشیه کې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر هیلری کلنټن سره په کتنه کې وکړه. زرداري دغه ورځ له متحده ایالاتونو وغوښتل چې د امریکا د 13 نومبر میاشتې په حمله کې وژل شوو 24 پاکستانی عسکرو ته د تاوان ورکولو په برخه کې نور اقدامات هم وکړي. دغه پیښه د دې سبب شوې چې پاکستان په افغانستان کې د ناتو ځواکونو پر مخ د اکمالاتو لارې وتړي. بلورته د پاکستان حکومت ټولنیز وی پانه ټویټر ته ل اتو ساتو بندیزونو ورسته بیرته د فعالیت اجازه ورکړه. پرون وختي حکومت دغه وی پانه په دې خاطر بند کړي وچی پکې داسې مواد چې د اسلام ضد بلل شوی وو خپاره شوی وو. اسوسییټډ پریس اجانس د پاکستان د مخابراتو د ادارې د مشر محمد یاسین له قول خبر ورکوي چې وایي دغه وی پانه پرون په دې خاطر بند شوی وچی ټویټر له دې ډاټا کوله چې په فیسبوک کې د اسلام د پیغمبر د خیالی انځورونو په اړه د یوې مسابقې په ارتباط ایښودل شوي مواد لرې کړي. په امریکا کې پولیس د جګړې ضد هغو مظاهرچیانو سره په شخړه کې واوښتل چې په شیکاګو کې د ناټو له سرمشریزه سره پر یوه وخت په لاریون راوتلي وو. راپورونه وایي څلور پولیس افسران ټپیان شوي دي. د پولیسو په وینا 45 مظاهرچیان نیول شوي، خو لکه څنګه چې تېره اونۍ تمه کېده د مظاهرچیانو شمیر کم وو. پولیس اټکل کوي چې پرون شاوخوا 3000 کسانو مظاهره وکړه، خو زیات ګډونوال ادعا کوي چې د مظاهرچیانو شمیر تر دې زیات وو. د مظاهرې تنظیمونکو لکه څنګه چې ویلي وو ونتوانېدل 3000 کسان را غونډ کړي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د ادارې مشر یوکیا امانو پرون وویل دای خوشبین دی چې له ایران سره به یو توافق ته ورسیږي چې لمخې به د هغې اداره چې لمخې به د هغې ادارې ته اجازه ورکړل شي څو د ایران د اټومي فعالیتونو په اړه چې آیا تهران د اټوم بم د تولید په لټه کې دی خپلې څېړنې له سره پیل کړي. خو امانو دا یادونه هم وکړه چې هیڅ شی یقیني نه دی. هغه دا څرګندونې پرون تهران ته لتلو مخکې وکړې.
دی وایي موږ ته پکار ده چې مخ په وړاندې ولاړ سو. د ایران او د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د ادارې ترمنځ په وروستۍ خبرو اترو کې ښه پرمختګ سوی. فکر کوم چې اوس د دې وخت دی چې زه له تهران څخه لیدنه وکړم او د ایران له لوړ رتبه چارواکو سره مستقیما خبرې وکړم.
ایران له شاوخوا څلورو کلونو راهیسې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ ادارې ته له اجازه ورکولو ډډه کړې چې له اټومي پروګرام سره په تړاو د هیواد مربوطه ځایونه چارواکو او اسنادو ته لاسرسی ولري. د اسرایلو کابینې پرون په ځانګړو غونډه کې د بیت المقدس ورځ ولمانځله. د بیت المقدس ختیځه برخه چې په عربو پورې تړلې اسرایلو 45 کاله پخوا په شپږو پښپګورزنی جګړه کې نیولې وه. د اسرایلو د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو له دفتره په خبره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې کابینې پریکړه وکړه چې په راتلونکو شپږو کلونو کې د په بیت المقدس کې د توریزم د صنعت او لارو د پراختیا لپاره 90 میلیون ډالر بیل شي. پرون ټوله ورځ د بیت المقدس ورځ د رسمي مراسمو په ګډون په جشنونو او په ختیځ بیت المقدس کې د ولاریون په ترڅ کې ولمانځل شوه. فلسطینیان ختیځ بیت المقدس د خپل راتلونکي خپلواک دولت پایتخت بولي. د بیت المقدس د یووالي مسأله تر اوسه نړیوالې ټولنې په رسمیت نه ده پیژندلې. د خبرونو پای.
خبرونه مو له ازادي راډیو څخه واوریدل. په افغانستان کې د سهار 10 بجې او 8 دقیقې سوې نن دوشنبه ده، د غبرګول یا جوزا لومړۍ د می میاشتې 20مه. په دې خبرونه کې د شیکاګو د کانفرنس په اړه معلومات درکوو. افغان دولت وایي د شیکاګو کانفرنس په پای کې به افغانستان او ناټو ګډه اعلامیه لاسلیک کړي. د دغه ډول تړونونو اهمیت څه دی؟
د افغانستان لپاره مختلف ابعاد لري. هم د افغانستان ملي منافع د دې د لارې نه باید وساتل شي، او هم د نورو هیوادو.
په غزنی کې زیات ښوونځي تړل شوي دي. دې مسلې خلک اندېښمن کړي.
که لیسی دی، که متوسط دی او که هم ابتدایی دی، در طول بندی دی. دلتا یواز خبر ریاست معرف نده، دلتا خپل گوندی تویزون دی.
پرون په کابل کې د ازادي رادیو لاس کلن فعالیت په یو سیمینار کې و ارزول سو. 219 پروګرامونه د خبرونې په دویمه نیمایي کې اوري. ژوند په شیبو کې او تاندې څنګې. مخکې مو په خبرونو کې واوریدل چې پرون په شیکاګو کې د ناټو د مشرانو دوه ورځنۍ سرمشریزه پیل شوه. په افغانستان کې د ناټو راتلونکی رول د دې غونډې د اجنډا یوه اساسي مسله ده. په دې غونډه کې د ناټو د 28 غړو هیوادونو او نورو متحدینو شاوخوا 500 مشرانو او عالي رتبه چارواکو ګډون کړی دی. د افغانستان ولسمشر حمید کرزی او د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری هم په دې غونډه کې برخه لري. د ازادي راډیو خبریال حیدر ماهر چې د شیکاګو غونډه له نږدې څاري، ناټو پرانیستونکي غونډې ته یې د افغانستان په اړه د مشرانو د څرګندونو او د غونډې په حاشیه کې د مشرانو د لیدنو کتنو په باب یو مفصل راپور رالېږلی چې نوریاس نوري وړاندې کوي.
Leaders at this two-day NATO summit in Chicago are determined to figure out how to help Afghanistan after their...
د ناتو مشران د شیکاګو په دوه ورځنۍ غونډه کې په دې اړه چې له افغانستان سره له 2014 میلادي کال وروسته چې د دې سازمان محارب ماموریت پای ته رسیږي په څه ډول مرسته کولی شي غواړي قاطع پرېکړې وکړي. پرون د غونډې له رسمي پیلېدو مخکې یو شمېر مشرانو له یو بل سره لیدنې کتنې ترسره کړې چې دغه لړۍ به نن هم د ناتو د سرمشریزې په حاشیه کې دوام وکړي. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر باراک اوباما د افغانستان له ولسمشر حامد کرزي سره وکتل. د دواړو مشرانو کتنې یو ساعت دوام وکړ. له خبرو وروسته اوباما او کرزي په یو ګډ خبري کنفرانس کې یو لړ څرګندونې وکړې. اوباما وویل چې د ناتو سازمان 48 غړي لري. د افغانستان د راتلونکي لپاره یو ګډ تصویر لري چې هغه په دې هېواد کې د امن او سولې ټینګښت دی. اوباما زیاته کړه د شیکاګو د غونډې یوه اساسي مسله هم پر دې څرخي چې دغه هدف په څه ډول ترلاسه کېدای شي. اوباما وویل دا یو کرزی دواړه په دې باور دی چې په روانه جګړه کې پر سمې لارې پر مخ ځي او ټینګار یې وکړ چې نړیواله ټولنه د هغې ستراتیژۍ ملاتړ کوي چې له مخې د افغانستان جګړې ته د پای ټکی ایښودل کېږي. هغه وویل متحده ایالاتو دا درک کړی چې د افغانستان خلک غواړي چې ډېر ژر په هېواد کې سوله او امنیت ټینګ شي. موږ ډاډه یو چې پر سمې لارې پر مخ ځو او د ناتو د مشرانو غونډه به دا په ډاګه کړي چې نړۍ د هغې ستراتیژۍ چې موږ جوړه کړې ملاتړ کوي. اوس زموږ دنده ده چې هغه په اغېزمن ډول تطبیق کړو او دې باور يم چې موږ دا کار کولای شو ځکه یو دلیل د افغانانو توانایي او زخ زیات پیاوړی کېدل دي. افغان ولسمشر حامد کرزی د امریکا له مالی ورکوونکو څخه چې له مالی پلوه یې د دغې څه باندې لس کلنې جګړې بارته اوږې ورکړې مننه وکړه او ویې ویل افغانستان غواړي چې دغه جګړه پای ته ورسوي او په راتلونکي یوې لسیزه کې د خپلو ادارو د پیاوړي کولو او د ادارې د ښه کولو لپاره کار وکړي. کرزی وویل افغانستان نور نه غواړي چې د نړیوالې ټولنې په اوږو بار وي.
Good meeting today.
موک نن ښه غونډه لرله. افغانستان یو ځل بیا د انتقال د پروسې په اړه په خپلې ژمنې ټینګار وکړ چې دغه بهیر به په 2014 میلادي کال کې بشپړ کړي او په 2014 میلادي کال کې به زموږ ملګري له دې هېواده د ځواکونو ایستل بشپړ کړي چې په دې توګه به نور افغانستان زموږ د نړیوالې ټولنې د ملګرو په اوږو بار نه وي. د ناتو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن د ناتو غونډې ته په پرانیستونکي وینا کې یو ځل بیا په دې ټینګار وکړ چې ناتو له افغانستان سره اوږدمهاله مرستو ته ژمن دی او له دې هېواده په وتلو کې به بیړه ونه کړي. راسموسن وویل موږ به په ګډه په افغانستان کې خپل راتلونکی رول مشخص کړو. موږ به دا یقیني کړو چې افغان امنیتي ځواکونو ته د 2014 میلادي کال تر پایه د مسؤلیتونو د لېږدولو بهیر بشپړ کړو او موږ به د افغانستان له خلکو سره له 2014 کال وروسته د اوږدې مودې شراکت ژمنه واضح کړو. راسموسن دې ته اشاره وکړه چې که څه هم د فرانسې نوي ولسمشر فرانسوا اولاند ویلي چې غواړي په روان کال کې خپل ځواکونه له افغانستانه وباسي، دا هېواد بیا هم په افغانستان کې مهم رول لوبولی شي. په افغانستان کې د ناتو لخوا د انتقال د پروسې په بریالیتوب کې د پاکستان رول هم ډیر مهم دی. ناتو له پاکستان سره د اړیکو د ښه کېدو د هڅو په ترڅ کې د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري ته هم په دې غونډه کې بلنه ورکړې. ناتو غواړي چې دا هېواد بیرته د اکمالاتو د لېږدولو لار چې د تېرې نومبر له میاشتې راهیسې د امریکا د هوایي حملې په عکس العمل کې چې 40 پاکستاني عسکر وژل شوي و تړلې بیرته پرانیزي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینتن پرون د پاکستان د ولسمشر آصف علي زرداري سره وکتل او د دې لارې د بیرته خلاصېدو او نورو مسایلو په اړه یې له هغه سره خبرې وکړې. سپینې ماڼۍ تېره اونۍ پر پاکستان ډېر فشارونه راوستي وو چې د ناتو د مشرانو له غونډې مخکې دغه لار بیرته پرانیزي، خو ویل کېږي چې پاکستان د دغې لارې د بیرته پرانیستلو په بدل کې له خپلې خاورې د ناتو د لوجستیکي کاروانونو د تېرېدو په بدل کې زیاته مالیه غواړي. په دې اړه د امریکایي او پاکستاني چارواکو ترمنځ څو ځلې خبرې ترسره شوې خو نتیجه یې نه ده معلومه شوې. د ولسمشر باراک اوباما یو لوړ رتبه امنیتي سلاحکار بن روډز تېره ورځ وویل چې واشنګټن په دې باور دی چې دغه مسله به په څو راتلونکو ورځو کې هواره شي او پاکستان به بیرته دغه لار په افغانستان کې د ناتو ځواکونو د لوجستیکي کاروانونو پر مخ پرانیزي.
د شیکاګو په سرمشریزه کې د افغان ولسمشر حمید کرزی یو مهم پلان له ناتو سره د اوږدمهاله همکاریو د تړون لاسلیک کول دي. شغلی کرزی شیکاګو ته د سفر پر لار د جرمنی له صدر اعظم او له هغه مخکې د امریکا له ولسمشر سره ورته تړونونه لاسلیک کړل. دغه ډول تړونونه افغانستان له مخکې له هند، انګلستان، فرانسې او څنور هیوادونو سره لاسلیک کړي او ویل کېږي چې له ترکیې سره هم په پام کې دی. له ځینو هیوادونو سره په لاسلیک سویو متنونو کې د ستراتیژیکو همکاریو یادونه هم سوې ده. د دې موافقو او تړونونو د حقوقي ارزښت د افغانستان لپاره د هغو د ګټو او نورو اړخونو په اړه پوښتنې ډېرې دي. دغه ډول څو پوښتنې احمد تکل د سیاسي چارو له کارپوه دغه ورځ د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد پوهان ودیر ساپي سره په مرکه کې مطرح کړي.
افغانستان په هغه موقف کې چې قرار لري. دا ډول تړونونه د افغانستان لپاره مختلف ابعاد لري، هم د افغانستان ملي منافع د دې د لارې نه باید وساتل شي، او هم د نورو هیوادو ملي منافع چې هغو ته ملي منافع امنیت دی، او افغانستان ته هم د امنیت په څنګ کې پرمختګ هم دی. د اقتصادي لحاظه د افغانستان د حقوقي شخصیت د ټینګولو له پلوه په منطقه کې او په جهان کې، او د هغه ځایه چې افغانستان د درې دهو نه زیاتو جګړو نه راوځي او تر اوسه پورې د ځمکې لاندې منابع منکشف شوي نه دي، او انساني طاقت ټول فرار ته مجبور شوي پخوا، او بیرته دومره انساني منابع نه لري چې دوی په کار یې واچوي. نو دا ډول تړونونه هم د نظامي د لحاظه، هم د سیاسي د لحاظه، هم د اقتصادي د لحاظه، هم حتی د کلتوري و اجتماعي و مدني لحاظه افغانستان لپاره مفید دي. افغانستان که وکولی شي چې یو سم نظام ولري په ملي سطح باندې، هغوی ډېره ګټه ترې اخیستلی شي.
سپای صاحب، دغه تړونونه چې افغانستان لاسلیک کړي دي او نور هم لاسلیک کوي، دا افغانستان ته دغومره امنیت ورکولای شي لکه په یو پوځي تړون یا ټلواله کې ګډون یا شاملېدل چې ورکوي؟
په اوس مهال کې هو، په دې چې افغانستان یو دم نشي کولای یو سلواتیا درجه خپل مخ داسې واړوي، داسې ګاونډیو کې راځي دی هم د لویو قدرتونو لږ لرې او نږدې چې هغوی ټول مخالف د دې ډول تړونو دي. دا د هغو د ډاډ دپاره هم دی چې په نظامي تړونو د نورو هیوادو کې افغانستان فعلا داخل نه شي، او صرف د خپل ځان د ودې او ساتلو دپاره د نورو د تجاوزونو نه او د جګړو پای ته رسولو په خاطر باندې یو اطمینان او ډاډ ورکول ځان ته او خپل ملت ته او نورو هیوادو ته چې داسې امیال لري د افغانستان په مقابل کې هغو ته یو ډار ښودل هم چې لوی طاقتونه که دلته موجود وي، نو بالاخره به هغوی د خپل مداخلو نه چې هغه هم نظامي مداخلې وي لاس واخلي، او پرې به دي چې افغانستان په خپلو پښو ودرېږي.
د نړۍ په تاریخ کې داسې کوم بل مثال شته، کوم بل د امریکا یا د لویدیز متحد هیواد شته چې په دې شمېر زیات تړونونه یې لاسلیک کړي وي او همکاري ورسره ولري؟
او کومګه نړیوالو اړیکو ته د دوهمې جهانی جګړې د پای نه وروسته لږ نظر واچو، موږ وینو چې په ټولیز ډول سره هغه هیوادونو چې دې ډول مرستو ته لکه افغانستان په خپل وخت کې ضرورت درلوده، هغوی په پیمانونو کې په تړونونو د نظامي کې په لویو پروژو کې داخل شوي دي. نن هغه خپله د ترقۍ په مخ روان دي، کدا ناټو وا، کدا یو وخت د وارسان پکتو، دوی خپل لارې اوس پیدا کړي دي. دوی د ستراتیژیکو هر ورځ د تړونو ته هر کال ضرورت نه لري. افغانستان د ناپریلو هیوادو د غورځنګ غړی و، او دای پرانسیپو چې نظامي پکتو کې به نه د شرق داخلېږي او نه د غرب داخلېږي، نو په دې لحاظ کدای انفرادي تړونونه ستراتیژیک په دې ډول امضا کوي، دا حقیقت کې ګوره هم تضمینوي د افغانستان موقف او هم د نورو هیوادونو مبارکه یې هم دې خبرو نه وباسي چې افغانستان د چا د لاس اله شوی یا چا ګوډاګی شوی. نور هیوادونه اکثرا چې د امریکې سره او د غرب سره پخوا تړونو کې وو، هغوی اوس ضرورت دی دومره ستراتیژیکو تړونونه نه لري، او موږ په نړیوالو اړیکو کې په دې ډول فوقالعاده صورت سره لکه افغانستان چې په نن حالت د تاریخ کې واقع دی او تړونونه ستراتیژیک امضا کوي، دونه هیوادونو ورسره امضا کړل، دا ساحه نه لري په تاریخ کې.
د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد پوهان ودیر اساپای وو.
د شیکاګو سرمشریزا شیبه په شیبه له ازادي رادیو.
تر اوسه د ناټو اکمالاتو ته د تورخم پر لاره د تلو امر نه دی سوی. دا خبره یو پاکستاني چرواکي د فرانسې خبري اژانس ته کړې ده. د چرواکي ویلي یوازې تجارتي لاریو او هغو موټرو ته اجازه ورکول کیږي چې ډیپلوماتیک خوندیتوب لري. نور جزئیات له فريدي هوډ سیفي څخه اوري.
تر اوسه پوری هیڅ کوم نه خانه لیدل کیږي چې پاکستان دی هغه لاریو ته سرحدي لار پرانیستی وي چې پکې افغانستان کې خپل ځواکونو ته اکمالات انتقالي. قهرجن پاکستان د تورخم ور د ناټو ځواکونو پر مخ له هغه مهاله وتاړه چې د متحده ایالاتو د ځواکونو په هوایی عملیاتو کې تیر نومبر څلیر ویشت اسکر ووژل شول او د واشنگتن او اسلام آباد ترمنځ نازکې اړیکې نورې هم خړې پړې کړې. دا مسله د دې سبب شو چې په افغانستان کې د ناټو د یو لکو دیرش زره ځواکونو لپاره سلګونه کانټینرونه چې دوی ته اکمالات رسول، سره له دې چې لویدیځو هیوادونو ویل چې نورې لارې یې د انتقال لپاره لري، خو په کراچۍ کې په ځای پاتې شول. وروسته له شپږو میاشتو پاکستان تېره جمعه اجازه ورکړه چې په کابل کې د امریکا د سفارت کانټینرونه د تورخم په لاره ورسول شي. د سره سمدستي دا هیله پټو کېدو شوه چې ښایي اسلام آباد به سمدستي بیا د ناټو اکمالاتو ته اجازه ورکړي چې افغانستان ته ورسول شي، خو چارواکو د تورخم په خاورینې او غرنۍ سرحدي سیمې کې چې پخوا به یې په لاره ناټو ته تیل او خوراکي مواد رسول کېدل ویلي، په کابل کې د امریکا سفارت ته د موادو د رسولو او د ناټو د مالونو د انتقال ترمنځ هیڅ کوم ارتباط نشته. په تورخم کې یو حکومتي چارواکي مسهر علي ویلي، په تیرو شپږو میاشتو کې د بیلابیلو هیوادونو ولس کانتینرونو ته اجازه ورکړې شوې چې له تورخم څخه واوړي، او دا یوه عادي مسله ده ځکه دوی ډیپلوماتیک خوندیتوب لري. د فرانسې د خبري اژانس یو خبریال چې د یکشنبې په ورځ د تورخم په لاره پیښور ته تللی، دا یې تایید کړی چې په دې لاره د ناټو هیڅ کوم ګاډی نه دی تللی او نه یې هم کوم موټر لیدلی چې د انتظار په حال کې دي. مسهر علي د فرانسې خبري اژانس ته ویلي، د ناټو اکمالات په کامله توګه بند دي، موږ تر اوسه کوم تازه امر نه دی ترلاسه کړی چې دا لاره دې بیرته خلاصه کړو. هغه وایي، موږ یوازې شخصي ګاډو او تجارتي لاریو ته اجازه ورکوو چې له تورخمه افغانستان ته واوړي، نه د ناټو اکمالات. د پاکستان سرحدي پولیس او عسکر هر هغه ګاډی چې د تورخم اوسپنیزې دروازې ته رسیږي تلاشي کوي. په دې لاره هر ورځ بزرګونو ښځې او ماشومان هم په خپلو پښو تګ راتګ کوي. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري چې په وروستۍ شېبې کې د ناټو په سرمشریزي کې د ګډون لپاره بلنه ومنله، د نړۍ یو له هغو مهمو 500 مشرانو څخه دی چې د شیکاګو په غونډه کې ګډون کړی دی. واشنگتن هم په دې تمه دی چې پاکستان به د تورخم لاره بیرته پرانیزي، خو د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیتا له هغې مرکې څخه چې له امریکایي لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې سره یې کړې ده، داسې ښکاري چې اسلام آباد چې د افغانستان د جګړو د ختمېدو لپاره ډیر مهم رول لوبوي، له خپلې خاورې د ناټو د اکمالاتو د انتقال لپاره د لارې د بیا خلاصون لپاره غټه بیه ایښې ده. ورسپانې د امریکا د یو لوړ رتبه مقام له قوله ویلي، اسلام آباد اوس د هرې یوې لارې پر سر د 15,000 ډالر غوښتنه کوي چې تر دې پخوایي په هرې لارې 2,500 ډالر یې اخیستي.
د شیکاګو په کانفرنس کې چې نن به هم روان وي، په دې مسلې هم خبرې کیږي چې د ناټو دغه لارې پرانیستل سي چې پاکستان له تیرو څو میاشتو راهیسې تړلې دي.
ستاسو له پیغامونو نه
وای ما په صداقت منګه سره همکاري وکي، د کاغذ په مخ نه، هغه کومک وکي چې د منګه په درد لګيږي، لکه په معارف کې، لکه په اقتصادي د سرکو کې، د نور شفاخانو کې. افغان سره باید هوایی مرستې وشي، افغان سره د تسلیحاتو لنګانه په هر اندازه کېږي، باید هم مرسته ورسره وشي. دغه شیکاګو کانفرنس کې باید منګه سره داسې یو همکاري وکي، فوجیانو سره تاغه اکمالات منګ ضرورت لو، ریاغه سالاګانی منګ ضرورت لو، منګ سره پات کوم. د ایران او پاکستان له مداخله لپاره دا تمه لرو، دوی باید منګ سره ودری کی
تمه لرو چې د امریکایانو چې درته راغلي دي صلح لپاره، وا صلح وکي باید یو هغه راولي دا جنگ ختمه کړي. خو نشته که دا تر اوسه دا لس کاله کېږي جګړه روانه دي، پته هم نشته چې ختمېږي نه ختمېږي.
امنیت لږه ضعیفه ده زموږه، هر ایسه کې چې وګوري که دغه انتحاري کوي، انتحاري د پاکستان لخوا نه وي. په کار ده چې دغه ملي فوج سره مرسته وکړي، امنیت سره لږه مرسته وکړي، ځکه چې د دې دومره تجربه دومره خاص فعلا هم نشته.
د شیکاګو له کانفرنس څخه مو د خلکو د غوښتنو او تمو په اړه د دوی له خپلې خولې څخه واوریدل. په افغانستان کې د ازادي راډیو لس کلن فعالیت د یکشمې په ورځ په کابل کې په یوه سیمینار کې د مدني ټولنو د استازو د سیاسي اقتصادي حقوقي او امنیتي چارو د کارپوهانو لخوا وارزول سو. د سیمینار د برخوالو په خبره ازادي راډیو په تیرو لسو کلونو کې په افغانستان کې د ډیموکراسۍ بشري حقونو د بیان ازادي او مدني ټولنو پراختیا کې مهم رول لوبولی دی. تفصیل معصوم میوند خبري.
د سیمینار ګډونوال په تیرو لس کلونو کې د ازادي راډیو مؤثریت ته په پام سره د دې راډیو مسؤلینو ته د بشر د حقوقو ډیموکراسۍ د ودې او قوانینو د تشریح لپاره د ځینو ځانګړو خپرونو د پیلولو وړاندیزونه وکړل. د ازادي راډیو د تیرو لس کلونو فعالیتونو د ارزونې دا سیمینار د یکشنبې په ورځ په کابل کې جوړ شوی و چې پکې د ملي شورا غړو د مدني ټولنو او د بشر د حقونو فعالانو او د بیلابیلو چارو کارپوهانو برخه اخیستې وه. د ولسي جرګې غړي شکریا بارکزي د خپلو نورو وړاندیزونو په څنګ کې وویل چې ازادي راډیو دې د ځینو نور کارونو تر څنګ د دولتي چارواکو ژمنی هم تعقیب کړي چې له دوی سره په پروګرامونو کې مطرح کړي وي.
رادیو ازادي تنها به عنوان یک رسانه ای که خبر به تو اطلاع رسانی
ازادي رادیو د یوې رسنۍ په توګه چې خبر ورکوي او معلومات رسوي په مجموع کې یو ټولنیزه رسنۍ ده. راځي چې څو نور ټکي هم ورسره ملګری کړو. کله چې موږ د دولتي چارواکو په توګه راځو او د میستر شاکینونو د خپل خلکو د قناعت لپاره ځینې ژمنې هم کوو. دغه ژمنې باید یوې ډلې لخوا ولیکل شي او په یوه زماني چوکاټ کې له هغوی څخه وپوښتل شي چې دغه ژمنې مو له خلکو سره کړې وي ولې نه دي عملي شوي.
د سیمینار ګډونکو ویل چې ازادي راډیو د بیان ازادي ډیموکراسي مدني ټولنو او بشري حقوقو په غشتلتیا کې تر نور رسنیو مخکښ رول لري او دې راډیو هغه وخت په افغانستان کې کار پیل کړ چې نور رسنیو په دې ډول خبرونې نسوای کولای. د دې په خبره چې دې راډیو د افغانستان هغه کلو او سیمو ته ځان رسولی چې خلک یې له ناامنۍ او ډېر نور ستونزو سره لاس او ګرېوان دي او نور رسنۍ هلته فعالیت نسي کولای. د مدني ټولنو د همغږۍ د جرګې غړي عبدالرحمن هوتکی وویل چې ازادي راډیو دې په راتلونکو کلونو کې د هغو ستونزو د حل لارې پیدا کړي چې په کلونو کې نه دی حل شوی.
افغانستان په یو اساسي پړاو کې قرار لري د بحران په حالت کې. تر 2014 پورې ازادي راډیو څه برنامه لري د قانون د حاکمیت لپاره، د ادارې د اصلاح لپاره، د امنیت او سرتاسري سولې لپاره او د انتخاباتو لپاره. مدني ټولنه حاضر ده. که تاسو موافقه اوسئ چې د مدني ټولنې نه او جمع د یو تعداد متخصصینو یو کوچنی کمیسیون جوړ کړي چې موږ اوس وکړلې دغه ټول نظریات تر نن ورځې پورې موږ انتقاد کړي دي ولې د حل لارې ورته نه دي هغه کړي. اوس راځي پس لدی نه د حل لارې ورته پیدا او اوس وکړلې چې د بوهتان سره غزام راو بس.
ازادي راډیو په افغانستان کې د طالبانو تر حکومت وروسته 2002 کال په جنوري میاشت کې په کار پیل وکړ چې اوس مهال په ټول هیواد کې په 1200 منځنیو او اتولوی شهرونو کې د اف ام په 15 څپو د سهار له 8 څخه د ماښام تر 2 بجو پورې په اونۍ کې 2 ورځې خبرونه کوي. له خلکو څخه د نظر پښتنو لمخې د ټول افغانستان 10.2 سلنه خلک ازادي راډیو اوري او ازادي راډیو په پښتو او دري ژبه خبرونه کوي.
د شونځیو تړلو د غزنی ولایت یو شمیر اوسیدونکو اندیښمن کړي دي. څو ورځې مخکې دغه ولایت والی ویلي و چې که د غزنی د شونځیو په وړاندې د مخالفینو ګواښونه دوام وکړي خلک به یې پر ضد پاڅون وکړي. تفصیل د خان محمد سین په رپورټ کې.
که څه هم د پوهنې وزارت په ټول هیواد کې د سلګونو تړل شوو ښوونځیو د بیرته پرانیستلو لپاره د دوی د هڅو خبره کوي، خو د تړل شوو ښوونځیو په هکله د خلکو اندېښنې مخ په زیاتېدو دي. د غزنی ولایت یو شمیر اوسیدونکو د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دې ولایت په مرکز کې د یو شمیر لیسو له تړلو اندېښمن دي. دوی وایي له کابو یوې میاشتې راهیسې د ولسوالیو لاسه چې د ولایت د مرکز زده کوونکي هم له زده کړو بې برخې دي. د دې ولایت دوه تنه اوسیدونکي وایي
زه اسدالله عزت تخلص کوم. په غزنی ولایت کې پراغټ لیسې د حکیم سنایی او شمس العارفین او جان ملکا ډیر شاګردان ورپکې زده کړې کوي. په خاص ډول سره دغه درې غټ لیسې یا څلور غټ لیسې چې د کوچانو لیسې ده دغه لیسې وتړل شوې او نور واړه مکتبونه یا ابتدایي چې وي یا په خاطرل شوې وي او یا د همدغو مکتبونو لتړلو سره هغه لیسې او مکتبونه هم وتړل شول.
زمانو محمد الله عزت الته چې بندي لیسې دي کوم توستې دي او هم ابتدایی دی دا ټولی بندی دی. دلته یواز خبره ریاست معرف نه ده. دلته خپل ګوندی تویزونه دی یو بل سره تضاد لري خلک. نو دلته یو غټ مشکل ده چې هغه مشکل په نتیجه کې یو زکوونکو دی په غټ مشکل ایجاد دی.
له هغه وروسته چې حکومت د دې ولایت د اندړو په ولسوالۍ کې د موټر سایکلونو په ګرځېدو بندیزونه ولګول، مخالفینو پر وړاندې د ښوونځیو د تړلو ګواښونه وکړل چې له امله یې د دې ولایت په یو شمېر سیمو کې د پوهنې بهیر ټکنی او ځینې ښوونځي پکې وتړل شول. د پوهنې وزارت وایي د خلکو ملاتړ د دې سبب شو چې ډېر تړل شوي ښوونځي بیرته پرانستل شي. د دې وزارت ویان امان الله ایمان له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا ادعا رد کړه چې ګواکې د غزنی په مرکز کې ځینې ښوونځي تړلې پاتې دي. ایمان وویل
زمونگا دے مکاتب و فلان تحریدون موجود ہو دے داگا تحریدون نمخ کے ہم زمونگا مکاتب آتا ترلی ہو خود داگا میرا اوراز تر بدر کمی گا و مکاتب بیرتا پرانستر کی گی موگ دے مثبت لور تروانی انو بدے آساس پا مجموع کی که اوراز مرستا ہو کی داگا سوز حل کی دلیشی افکم تحرید سر منسا شو ہے و دے موگا مکاتب یو سال چلنج سر مخ کری ہو اما زمونگ مرکز کی وصل سی نری ترلی یعنی بدے عربان تبلیغات لحد زیاد شی ہو اگا تحرید اوراز تر بدے دے چی تودو پا حالات کی دے حتا زمونگ پا خانی مکاتب چې تړلي وو هغه هم د خلاصېدو دو په حالت کې د ولس دومره مرسته ښودلې ده. نو په دې اساس د هغه انتقاد زه بې ځایه بولم. نو امیدواره وي چې په کم وخت کې ډېر ښې لاسته راوړنې ولرو.
تېره اونۍ د غزنی والي موسی خان